درنو اوریدونکو السلام علیکم اتو بجې شوې د اصلي رادیو ای بلې خبرونه تموز اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري د هند صدر اعظم نریندر مودی د ملګرو ملتو عمومي اسمبلې ته وویل
د افغانستان لخواوري باید د تروریزم د خپرېدو او د تروریستي حملو لپاره کار ونه خستل شي.
د ملګرو ملتو د نفوس ته ادارې مشر په افغانستان کې د لوږې د خطر خبرداري ورکړي. د اوروزګان اوسیدونکي وایي اوس چې جګړه ختمه شوې باید ماینونه پاک شي. په کابل کې ځینې خلک د اقتصادي ستونزو او ځینې له هیواده د وتلو له کبله
موږ مجبور چې د کور سامانونه خرڅ کړو چې ماش نشته کاروبار نشته
په خصوص کې ناروغان وایي په روغتون کې نه درمل شته او نه خواړه
د خلک غریبون دي مریض خود ته حق لري چې ډوډۍ ورکړي شي کوم خروج چې دوی ته غوډې منظم دي ډاکټرون په پیګ یا باید ورکړي شي خو هغه نه لري
لومړی مور ابولم د دې سات خبرونو ته طالبانو د بشری مرستو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي پریکړې هرکلی وکړ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي امنیت شورا تر اوسه پر طالبانو د بندیزونو د لیرې کولو په اړه غور نه دی کړی او زرګونو کسانو په ایټالیا کې د افغان ښځو په ملاتړ مظاهره وکړه د خبرونو تفصیل د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د وروستي اقدام هرکلی وکړ چې له افغانستان سره د بشری مرستو لپاره یو شمېر ادارو ته د فعالیت او د پیسو ځینو انتقالاتو ته اجازه ورکوي د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی پرون شنبه رسنوی ته په یو استول اعلامیه کې ویلي چې اسلامي امارت د امریکا د خزانه وزارت وروستي اقدام چې لمخې د امریکا دولتي ادارو نړیوالو او غیر رسمي ټولنو بانک نو ته اجازه ورکړل شوه چې افغانستان ته د خوراکي توکو او درملو د مرستو پر سوالو کې اسانتیاوي برابر کړي هر کله کوي په اعلامیه کې د غراز هله شودل شوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول ټول هیوادونه او نړیوال سازمانونه دي د افغانستان له حکومت سره اړیکې ټینګي او له افغانولو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت د تیر جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل د متحده ایالاتونو حکومت استاندو یو ډلو او نړیوالو سازمانونو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان سره بشری مرستې وکړي او د بشری مرستو په حلو ځلو کې ونډه واخلي د امریکا د خزانه وزارت د غرض ویلي چې اجازه یې ورکړي چې افغانستان ته کرنیز مواد دارو درمل او طبي وسایل صادر شي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ملګرو ملتو امنیت شورا تر اوسه په دې غور نه دی کړی چې آیا پر طالبانو لګول شوي بندیزونه لري کړی او کنه لاوروف چې پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلې ترڅنګ په یو خبري غونډه کې خبري کولې د غرض وویل د تر اوسه له هیڅ نه دی اوریدلی چې د ملګرو ملتو له امنیت شورا یې غوښتي وي چې اوس په کار ده چې پر طالبانو لګول شوي بندیزونه کم یا بیخي لري شي روسیا د ملګرو ملتو د امنیت شورا چې د بندیزونو په لری کولو یا لګولو کې مهم رول لري یو له 15 دایمي غړي څخه ده د روسیې د تاسو خبري اژانس راپور لمخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د غرض ویلي چې دغه بندیزونه له طالبانو سره د مسکو په ارتباطاتو هیڅ اغیز نه لري زرګونو کسانو د ایتالیا د پلازمینې روم په ګډون په څو شهرونو کې د افغان شزو په ملاتړ لاریونونه وکړل او غوښتنه یې وکړه چې نړیوال دي د طالبانو پر مشرانو فشارونو ته دوام ورکړي چې شزي پریږدي چې زدکړې وکړي او په ټولنه کې فعاله ونډه واخلي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې په هغو ډلو کې چې دغه لاریونونه تنظیم کړي وو د پنجه فاونډیشن هغه غړي هم وو چې په چیرو شلو کلونو کې د افغان میرمنو لپاره په اقتصادي پروژو کې ونډه اخیستې وه د دې فاونډیشن مرستیالي سیمونا لانزونی چې د روم په لاریون کې ګډون کړی وو وویل باید فشارونو ته دوام ورکړي چې ښځې وکولی شي نه یوازې زده کړې وکړي بلکې د خپل هیواد په سیاسي چارو کې هم ونډه واخلي. د دغو لاریونونو چې شعار یې وو هغوی باید پرې نشتو ویناوالو د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه د یوې دایمي څارنې غوښتنه وکړه. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وایي د افغانستان خلک باید بیا په یو څلور لارې کې پرې نه شودل شي. ښاغلی راما دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وکړې او په خپل هیواد کې د یو شمېر افغانانو منلو ته په اشاره وویل د هغه څه په وړاندې بے تفاوت نشو پاتہ کیدای چې د سترګو مخ ته تیرېدل.
دا زموږ مسؤلیت دی چې له ټولو امکاناتو چې په وس کې مو دي کار واخلو تر څو هغه افغانان یوازې پرې نږدو چې یو ځل بیا ځان په یوه څلور لاره کې ویني. په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو هغه لاسته راوړنې چې ترې سترګې نشي پټېدی خوندي کړو، بیا د یوې تورې دورې چې نړۍ مخکې شاهده وه مخنیوی وکړو او په وړاندې ودرېږو.
د البانیا صدر اعظم همداراس وویل په خپل خاور کې د افغان کډوالو هر کله ځکه وکړ چې دا له خطر سره د مخامخ شوی په وړاندې د دوی اخلاقی مسؤلیت وو. د جرمنی خلک نن یک شنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د انګیلا مرکل ځای ناستای غوړه کړی. میرمن مرکل چې لشپاړه سو کلونو راهیسې د جرمنی صدر اعظم نه د خپل دیموکرات مسیحي ګوند د مشر ارمن لاشت بری لپاره هلې ځلې کوي. میرمن مرکل د جمعې په ورځ په یو وینا کې وویل د دې لپاره چې په جرمنی کې سبا دوام وکړي باید ارمن لاشت صدر اعظم شي. خو د لاشت سیال آلاف شولتز چې اوس د جرمنی د اقتصاد وزیر دی په یو وینا کې وویل اوس د جرمنی لپاره د یوې نوې پیلامې وخت دی. د جرمنی تر 6 میلیونه ډیر خلک د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. او د روسي چارواکو له خبرداري سره سره پرون په مسکو کې له زرو زیاتو کسانو په یو مظاهره کې ګډون وکړ. دوی په دې ډیر په غوسه ول چې ولې د تیرې اونۍ په پارلماني انتخاباتو کې په آنلاین باندې رای ورکړل شوی. دغه مظاهره د څو سیاستوالو لخوا چې اکثره کمونستان دي تنظیم شوی و. خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل ولولې د آزادی رادیو ویب پاڼه وګوري azadiradio.com زموږ ته ویب پاڼه پته ده. د ملګرو ملتونو یو جکپوري چارواکي په افغانستان کې د لوږې د سمدستي خطر خبرداري ورکوي. د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق اجرایوي مشر ناتالیا کانیم ویلي چې د غلوشې تر ډیره پر شزو او انجونو اغیز کوي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د نفوس وجهي صندوق اجرایوي مشر ناتالیا کانیم وایي اوس چې ژمی را روان دی او په افغانستان کې واک د طالبانو له رسیدو وروسته خدمتونه ګډوډ شوي، دا هیواد د لوږې له سمدستي خطر سره مخامخ دی. نوموړي دغه خبرداری پرون شنبه په نیویارک کې خپل دفتر له فرانس پرېس خبري اژانس سره په مرکه کې ورکړ. هغې وویل دا به مبالغه نه وي که ووایي چې د افغانستان د شاوخوا 3 میلیون وګړو یو پر درېیمه برخه به له سمدستي لوږې سره مخامخ شي. کانیم دغه راز ویل چې سخت ژمی لري پرتو او غرنیو سیمو ته د مرستو رسول ستونزمن کوي. پر دې سربېره د کورونا د خپرې شوي وبا له امله چې اوس هم وضعیت پیچلی کړی په ژمي کې ستونزې لا ډېرې شي. میرمن کانم په تیرې بیا د ښځو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وبلا او زیاته کړه. په افغانستان کې ډېرې ښځې په تیره د هغو سیمو اوسېدونکو چې پکې له لسیزو راهیسې جګړې روانې وي له بد حالت سره ځکه مخامخ دي چې ډېری دغه ښځې د خپلې کورنۍ وازنۍ ډوډۍ ګټونکې دي. هغې ټینګار وکړ چې د ښځو او نجونو د حقونو باید په دغه انتقالي مرحله کې درناوی وشي او زیاته کړه چې افغان ښځو کلونه کلونه په ډنګ پیلې توګه ویلي چې د تعلیم او روغتیایي خدمتونو د حق غوښتونکي دي او غواړي چې په ټولنه کې فعاله ونډه ولري. سره له دې چې طالبانو ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې به ښځو ته ټول حقوق ورکړي، خو ډېر پر دې شک کوي ځکه تر اوسه له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي نه دي پرانستل شوي او طالبانو ویلي چې په دې اړه پر یوې طرحې کار کوي. دغه راز د طالبانو په کابینه کې هم هیڅ یوه ښځه نشته. د ملګرو ملتونو د نفوس وجهي صندوق اجرایوي مشر ناتالیا کانیم دغه راز د افغانستان روغتیایي سیستم ته هم ډېره اندېښنه وښوده. ویل چې که دغه سیستم ړنګ شي نو به دا یوه لویه غمیزه وي. میرمن کانی موویل افغانستان هغه هیواد دی چې د امیندواری په مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې ډېره لوړه ده. تر دې وړاندې د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تدروس ادهانم گبریسوس د تېرې پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل که فوري اقدامات ونه شي ډېره لرې به نه وي چې افغانستان له یوې بشري غمیزې سره مخامخ شي. گبریسوس هم په دې هېواد کې روغتیایي وضعیت ډېر اندېښنه وښوده او وویل روغتیایي کارکوونکي له دې هېواده وځي چې د ده په وینا د مغزونو دغه فرار به د افغانستان لپاره وړاندې کلونه بدې پایلې ولري.
په راپور کې مو د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق د اجرایوي مشر ناتالیا کانیم خبرداري واورید چې وای په افغانستان کې د لوږې د سمدستي خطر موجود دی. د کابل شهر یو شمیر اوسیدونکو د اقتصادي ستونزو او یو شمیر نور په دې خاطر چې له هیواد وتلي یا وزي د خپلو کورونو وسایل پلوري. ځینو یې آزادي راډیو ته ویلي د یوې مړې ډوډۍ د موندلو لپاره اړ شوي چې د خپل کور وسایل وپلوري، خو ځینې نور یې بیا ځکه پلوري چې غواړي له افغانستانه ووزي. کوم کسان چې بیا د دغو توکو د پیر او پلور کاروبار کوي وایي په وروستیو کې خلک د کور د وسایلو د پلور لپاره ورته ډیره مراجعه کوي خو پیرودونکي نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
قابل ته د طالبانو تر راتګ وروسته د بازارونو ډیر سوي او خلک تر پخوا ډیر خپل د کورونو کارول سوي توکي دلته د پلور لپاره راوړي. د کابل ښار ځینی اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل د لوګي او اقتصادي ستونزو له امله دلته خپل د کورونو وسایل په کمه بیا پلوري. فدا محمد چې مخکې په یو دولتي اداره کې مامور و د همداشان یو بازار تخپل د کور توکي د پلور لپاره راوړی دي. دا وایي دا کار له مجبوریته کوي.
ورجان موږ د کور لوازم درته راوړی و خو نه خرڅیږي. څوک نخلی کاله چې اخلي هغه جلابان دی، هغه ډیر په لوړ قیمت کې اخلي، ارزان قیمت کې اخلي. موږ مجبور یو چې د کور سامانونه خرڅ کو، ټول شای پیسې چې و مخه هغه خرڅو هغه مصرف شو، پیسې مچې نه لرو د کور سامانونه باسو درته خرڅو او مشکلات ډیر دي. نو ماش نشته، کاروبار نشته، د کور شایان مجبور یو چې خرڅ کو چې یو شای کور ته ویته خورل لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې د افغانستان د مالی وزارت چارواکو ویلي و چې د دولتي کارکونکو تنخواګانې به ورکړل سي، خو تر اوسه د جیرای دغه کسانو معاشونه نه دي ورکړل سوي. دلته د کورونو د استعمال سویو توکو بازار ته د محمد نبی په نوم یو کس راغلی چې د خپل د کور توکي وپلوري. محمد نبی وایي د دې لپاره چې وکولای سي له افغانستانه بهر ولاړ سي دا توکي پلوري.
طالبانو دیر اتاک سره نو ډیر زیات شوی دی چې ښه بېلګه زه کولی شم ووایم چې د وزیري چمن شاوخوا چې روزانه پکې دکانونه حتی جوړېږي، نو شاوخوا پیادهروونه ټول ډک دي. نو ټول خلک چې خپل د کور وسایل هلته راوړي په ډېر یو ارزانه بیه باندې خرڅوي.
په دې وروستیو کې کله چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شول، ډیری افغانان له افغانستانه ووتل او دا لړۍ لا هم روانه ده. له دې سره کوم کسان چې د دغو توکو د پیر او پلور کاروبار کوي وایي په دې وروستیو کې خلک د کور د وسایلو د پلور لپاره ورته ډیره مراجعه کوي خو پیرودونکي نه لري. دوی وایي مخکې به چې کوم جنس واخیست هغه به بیرته په مناسبه بیه پلورل کېده، خو د طالبانو لوري د کابل تر نیولو وروسته اوس څوک خپل کورونو ته د توکو د اخیستلو لپاره ډیر زړه نه کوي. له دې ډلې غلام قادر آزادي راډیو ته وویل
له دې وړاندې زموږ کاروبار ښه جوړ و خو اوس هر څه چې اخلو هغه بیرته پلورلې نه شو. خلک پیسې نه لري، اقتصاد یې زیانمن شوی. موږ هم په دې و میاشت کې ډیر زیان وکړ.
غلام قادر وایي کابل ته د طالبانو لراتک مخ کې په ورځ کې 1500 افغانۍ هم ګټلې، خو په خبره یې ووز په ورځ کې له 500 تر 100 افغانۍ ګټلای سي. هڅه موکړه د دولتي کارکونکو د تنخواګانو د ورکولو او د دوی د ستونزو د هواري پاړه د طالبانو نظر هم واخلو، او مسولینو یې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه.
د
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د هند صدر اعظم وایي نړیوال باید خپل مسؤلیت پر ځای کړي او د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. نن اندر مودی دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړې او ویل چې هیڅ هیواد باید د افغانستان له اوسني وضعیت د ځان په ګټه کار وانه خلي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي د افغانستان له بې ثباتۍ باید هیڅ یو هیواد د ځان په ګټه کار وانه خلي. ښاغلی مودی دغه څرګندونې پرون شنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړې.
دې مسلې یقیني کول کاملا حیاتی دي چې د افغانستان له خاورې باید د تروریزم د خپرېدو او د تروریستي حملو لپاره کار وانه خستل شي.
د هند صدر اعظم که څه هم د کوم مشخص هیواد نوم وانه خیست خو اشاره یې پاکستان او چین ته وویل. هغه هیوادونه چې زاړه فکرونه لري له تروریزم څخه د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي خو په دې نه پوهیږي چې تروریزم په خپله د دوی لپاره هم یو لوی ګواښ دی. مودی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وضعیت ته په اشاره وویل چې په اوس وخت د افغانستان وګړي، ښځې او ماشومان او اقلیتونه مرستې ته اړتیا لري. د هغې په وینا موږ باید خپل مسؤلیت پر ځای کړو او له دوی سره مرسته وکړو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د مودی تر وینا یوه ورځ مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره همکاري وکړي. عمران خان دغه راز پر خپل سیال هند هم سخت انتقاد وکړ او د هند حکومت تورن کړ چې د ده په وینا د مسلمانانو پر ضد تروریزم یوه لړۍ مخته وړي. عمران خان له طالبانو سره د نړیوال ټولنې د همکاري په اړه وویل چې که نړیوال طالبانو ته ځینې امتیازات ورکړي او له هغوی سره خبرو ته کینی او تشویق کړي نو به رامنځته کیدونکی حالت د ټولو په ګټه وي. د پاکستان صدر اعظم دغه راز ټینګار وکړ چې د افغانستان د خلکو په خاطر باید د دې هیواد اوسنی حکومت پیاوړی شي او ثبات عمومي. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او ډیرو هیوادونو ویلي چې د طالبانو د کړو وړو په اساس به پریکړه کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس به هم واوري چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د لال مسجد یا سره جمعات د خطیب په باب لیکنه خبره کړې. هغه جمعات چې د ورځپاڼې په لیکنه له کلونو راهیسې د مذهبي مبارزې د سنگر حیثیت لري او د توندلارو کسانو د تبلیغ مرکز هم ګڼل کیږي. په لیکنه کې راغلي طالب پلوه خطیب مولانا عبدالعزیز په دغه جمعات کې په زرګونو منسکون کې د افراطي وسلولو په ملاتړ د کېدونکو تبلیغاتو اوریدو ته جذب کړی دي. دغه جمعه چې څنګه ته د نجونو مدرسه هم ده په 2000 میلادي کال کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د خونړۍ محاصره شاهد و چی د جمعه پنګړ کې د ننه افراطي وسلوالو دیوی اونۍ لپاره د امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت وکړ. په هغه پیښه کې لښته لږه سل کسان وژل شوي وو. تر هغه وروسته د جمعه خطیب مولانا عبدالعزیز په څو جنایي تورونو تورن سو خو تر پایه محکوم نه سو. اوس چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې د لال جماعت خطیب مولانا عبدالعزیز ویلي د ده د ملګرو جګړې رنګ راوړی دی. د غاتی 50 کلن ملا روانه اونۍ د جماعت تر څنګ د نجونو په مدرسه کې چې په جامعه حفصه مشهوره ده او دای محتمم دی په یوه نادره مرکه کې وویل په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدل د خدای کار وو. د اسلام آباد پولیسو د سپتمبر پر 13 د مولانا عبدالعزیز پر خلاف دوسیه پرانیسته. هغه هم روس له هغه چې دغه خطیب د جامعه حفصه پر ودانی د افغان طالبانو د لګول سوی بیرغ لری کولو انکار وکړ. واشنگتن پوسټ په خپل لیکنی کې د مولانا عبدالعزیز هغه خبري هم راخیستي چې ویل دي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امریکا ماتول به په پاکستان کې د اسلامي نظام د نافذېدو لپاره د دوی پر مبارزه هم مثبت تاثیر وکړي. ورسپانی په لیکنه دینی مدرسو په پا پاکستان کې له اردې مودې راهیسې د افراطي ډلو په روزنه کې مهم رول لوبولی دی چې دغه ډلې تر ډیره له پاکستانه بهر نور اهداف په نښه کوي. د لیکوال په باور د طالبانو غورځنګ هم د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان په افراطي مدرسو او لشکر طیبه افراطي ډله کې تشکیل سو چې د هند خلاف نظریات لري. د بریتانیا ډیلی میل ورسپانی په خپل پرونی غنډه کې د افغانستان پر موضوع د هندي او پاکستانی چارواکو پر تازه څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. د جمعې په ورځ هندي چارواکو په واشنگتن او په نیویارک یعنی د ملګرو ملتونو په مقر کې د پاکستان پر سیاستونو انتقاد وکړ. بلخو د پاکستان صدر اعظم عمران خان لنړی غوښتنه وکړه چې له طالبانو سره کار وکړي. ډیلی میل ورسپانې د فرانسې خبری ایجنس په حواله لیکلی د هند صدر اعظم نریندر مودی د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د څلور اړخیزو خبرو پر مهال چې د امریکا او هند ترڅنګ د استرالیا او جاپان مشران پکې حاضر وو د پاکستان په اړه اندېښنه وشوده. په سپینې ماڼۍ کې تر دغو خبرو وروسته په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر هراش وردن شرینګلا خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د پاکستان رول باید په دقت وڅارل سي. د افغانستان د پخوانی حکومت چارواکو هم په وار وار پر پاکستان تور لګوه چې د افغان طالبانو په مرسته په افغانستان کې خپل ورانکارانه سیاستونه عملي کوي، خو اسلام آباد او طالبانو دا تورونه رد کړي دي.
د اورزګان ولایت وسیدونکو له وسلوالو طالبانو غواړي چې هغه ماینونه وکاشي چې دوی د جګړو په وخت د افغان امنیتي ځواکونو لپاره شخ کړو. دوی وایي اوس هم ډېری داسې سیمې شته چې ماینونه پکې پاتې دي او دوی له کبله لخپلو سیمو څخه بې ځای شوې دي. نور حال پرې راپور کې
د اورزګان ولایت یو شمیر وسیدونکو وایي د جګړې د درېدو سره سره لا هم د خپل سیمو څخه بې ځای دي او ځینې نور بیا وایي کته هم خپل سیمو ته راغلي خو وایي په ډاډه زړه پکې کې ژوند نسی کولای. عبدالرزاق د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د توري د سیمې وسیدونکو دي چې شاوخوا یې میاشت وړاندې هغه مهال د ماین په چاودنه کې دواړې پښې او د یو لاس درې ګوتې له لاسه ورکړې کله چې طالبان پر اورزګان واکمن شو. او د کور چې مخکې د جګړې لومړی کر شو اوس له جګړې خلاص شوی وو.
دا مېن باندې پټاو سر مېن باندې پټاو سره دا غوسو اس درې ګوتې په کوم څه ویل او دواړې پښې غبرې د لاس ور کړې. او څنګه مدار شي باید مو سره کومه کوڅه د کار روزګار بس مې نه معنا یو دا مېن نه ودا شه باید وخیږي.
دای وازی عبدالرزاق نه بلکې په اورزګان ولایت کې د عبدالرزاق په څیر په سلګونه نور کسان هم ستا چې د ماین چاودو نور څخه د بدن غړي ترې اخیستي دي، خو د شوزه او ماشومانو په ګډون په سلګونه نور کسان وژلې هم دي. د دغه ماینونو ډیره برخه په دې ورستیو کې طالبانو شخ کړي دي چې د اورزګان ولایت اوسیدونکي اوس د استلو غوښتنه کوي. دی وای طالبان دی بیرته هغه سیمې له ماینونو پاکې کړي چې د جګړې په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې شخ کړي وو. د اورزګان د ولایتي روغتون مسولین وای کله چې پر دغه ولایت طالبان واکمن سوي تر دا مهاله تر لسو زیات کسان ورته راوړل سوي چې په خپل کورونو او یا هم پټیو کې ماین چاودنې پرې سوي دي چې ځینو یې ژوند لاس ور کړي او ځینې بیا ټپیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د خلکو د ستونزو مو د اورزګان ولایت د طالبانو له نظامی مسولینو سره شریک کړه. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو ټاکل سوی امنیت کمانډان ملا عبد الله جی بشیر وایي چې دوی په ټول توان هڅې پیل کړي څو شخ کړل سوی ماینونه بیرته چانټ کړي.
او رښتیا هم په کمربندی جنگی سیمو کې اسلامی امارت مجاهدونو د دښمن د مخنیوي لپاره هر هغه څه کوي دښمن پاغه باندې وظیفې ماینونه هم شخ کړي چونکې ټول سیمه د اسلامی امارت لاس ته ولیدل. د خلکو د ستونزې د حل لپاره موږ بندوبست نیولې ده، موږ د ماینو ټیم ته اجازه ورکو یا پیدا کوو چې ماینونه لاغه ځای وکړي کورته په صحیح طریقه سره بیا وګرځي.
د اورزګان ترڅنګ د افغانستان لډیرو نور ولایتونو څخه هم د غډول راپورونه ورکول کیږي چې خلګې د ورتستون د سره مخ دي او له طالبانو غوښتنه کوي چې د غستون ځای حل کړي.
د خوست په ولایتي روغتون کې ناروغان او ناروغ لرونکي شکایت کوي چې په روغتون کې نه درمل شته، نه پوره معاینه کیږي او نه پکې ناروغانو ته ډوډۍ ورکول کیږي. د روغتون ډاکټران او روغتیایي کارکونکي دا هم وایي چې له پنځو میاشتو راهیسې تنخواه نه دی اخیستي.
سره له دې چې د خوست ولایتي روغتون د پخوا په شان د وسایلو او درملو امکانات نه لري، خو بیا هم خلک د اقتصادي ستونزو له کبله ناروغان ورولي او هلته درمل نه کوي. ناروغ لرونکي وایي په روغتون کې درمل نشته او دوی ورته درمل له شخصي درملتونونو راوړي او ډیری لابراتوري معاینات هم د روغتون څخه د باندې کوي. د ناروغ لرونکو په وینا دوی بې وسه دي او نشي کولی خپلو ناروغانو ته پوره دوا درمل واخلي. د سپیر ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب زدران آزادۍ راډیو ته وویل په دې روغتون کې د ډاکټر لفیس پرته ناروغانو لپاره ناروغ لرونکي هر څه د خپلو شخصي امکاناتو څخه پیدا کوي.
څومره چې شبخانه ستره ده دومره باید تداوی په دغه کې موجوده وي. د خلک غریبون دي ګیز دلته یو سړي جمع را تکړه لوي چې هغه د کور کې میوه شمسي او بیټرۍ خرڅ کړه. دلته تداوی په کوم په دغه کې شبخانه کې دوی دي بیا نه راخلم. زه به تجک شوم په سپیکر کې اعلان وي ته وکړو چندام وي ته ټوله کړه. داس خلک شته چې دلته د وګا ډوډۍ روپۍ نه لري. مریض خو دلته حق لري چې ډوډۍ ورکړی شي. کوم خروج چې دوی ته هغه د منظم د ډاکټرون په پیږي یا باید ورکړل شي خو هغه نه لري.
که څه هم د خوست ولایتي روغتون وارداتي برېښنا لري خو که برېښنا کې پرچاوي راځي نو د جنراتورونو د تیلو درانولو په خاطر کومه بودیجه نه لري. د ګربز ولسوالۍ د تودې چینه اوسیدونکی نیک نواز خان چې د خپل بستر ناروغ سره له څو ورځو راهیسې ولایتي روغتون کې دی وایي
د سادو ډېر ضعیف دی چې دوه ناروغ بیا دغه اقتصاد د دې پیسې سره مخامخ شولې چې کوم سیرونه دي دا ټول په پیسې خولې بل غاچ دي ټستینا چې دا به بیا پیسې باندې په مشکې خپل وختونه باید دا چې باید دا وي په خپل تیمور سوي غاچ ټستینا وکړي چې دی باید بیا تا ونه بو سيزه خل ډیر مجبور دي به خې د ډوډۍ پیسې نه لري چې دای ډوډۍ په خري.
د نادر شاکوټ ولسوالۍ د زینخیر د سیمې اوسیدونکو زنګی خان هم ورته ستونزې یادوي او وایي چې پروختون کې دوا درمل نشته او ډاکټران په دینه دي مرامت شي څه په واس کې نشته.
نو راخه په یوه کې میګی د شپخانه نو دویښته نه یغښتا د دوی په دغه هغه کې روخلې په دوخانه کې د دوی نشه چې میته یې سرون په ولګوي یا نه را سره سینځه په وکی وښه ډاکټرونه د زونه د ګرام چې میته ورورځي چې کومه په لووي شپخانه ته دوی ورورځي.
د ناروغانو په شان د ولایتي روغتون ډاکټران هم لستونزونه دي خلاص او له 15 میاشتو راهیسې خپل تنخواوې نه دي ترلاسه کړي. د ولایتي روغتون یو تن نرس نجیب بدلون بیا د روغتون تخنیکی ستونزې یادوي او له اړوندو چارواکو د حل غوښتنه لري.
پرسنل باید مختزيات شي په سره چې لازمه ده په خیر او مرزانو ته خدمات نه شوړندې کولای. طبي ټکنالوژي ترمیم ته بشي زیات ضرورت ده. دا باید یا ترمیم شي یا موږ ته نوی راکړل شي. د امبولانسو چې دی د موږ په خوست ولایتي روغتون دا خراب شوی دي ترمیم ته ضرورت لري.
بلوری ته د خوست ولایتي روغتون چارواکي د شوي ستونزې مني خو واي ولایتي ادارې ورته ډاډ ورکړي چې په نږدې راتلونکي کې به ډېرې ستونزې هوارې شي.
جمالو نم دیا رغلیدا
اوس هم لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د روسي اقدام هرکلی وکړ چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو شمیر ادارو ته د فعالیت او د پیسو ځینو انتقالاتو ته اجازه ورکوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ملګرو ملتو امنیت شورا تر اوسه په دې غور نه دی کړی چې آیا پر طالبانو لګول شوي بندیزونه لرې کړي او که نه. زرګونو کسانو د ایټالیا د پلازمینې روم په ګډون په څو ښارونو کې د افغان ښځو په ملاتړ لاریونونه وکړل او غوښتنه یې وکړه چې نړیوال دي د طالبانو پر مشرانو فشارونو ته دوام ورکړي. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وایي د افغانستان خلک باید بیا په یوه څلور لارې کې پرېنه ښودل شي. او د روسیې چارواکو له خبرداري سره سره پرون په مسکو کې له زرو زیاتو کسانو په یوه مظاهره کې ګډون وکړ.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان په بریاو کې یو تر ټولو مهمه د بیان او رسنیو ازادي و. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د بیان په ازادي او د ژورنالیستانو او رسنیو په ستونزو لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. د بیان د ازادي لکبل په افغانستان کې سلګونه رادیوګانې، تلویزیونونه او چاپي خبرونې راووتي او خلکو په بېساري ډول د خپلو نظرونو او باورونو د څرګندولو ازادي وموندله. د اگست په 15مه د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ډیرو په باور د ازادۍ په تدریج د لمنځتلو یا محدودېدو له خطر سره مخامخ شوې دي. په تیره یوه نیمه میاشت کې تر 150 ډیری رسنۍ بندې شوې دي او هغه چې لا فعال دي وایي چې د طالبانو د پرلپسې لارښوونو له کبله عادي فعالیت نشي کولی. تقریبا ټولو چاپي رسنیو فعالیت درولی او یوه نیمه یوازې آنلاین خبرونه کوي. په تلویزیونونو او نورو رسنیو کې د پخوا پشان تاوده او انتقادي سیاسي بحثونه نه لیدل کیږي. تفریحي پروګرامونه محدود شوي او موسیقي خو یو مخ بند کړل شوی دی. طالبانو په ورستیو ورځو کې د رسنیو لپاره یو لس ماده اعلان کړې چې د بیپولي خبريالانو ټولنې پرې اندېښنه ښکاره کړې او دا تګلارې د بیان او رسنیو د ازادۍ د مخنیوي لور ته یو ګام بلل لري. د طالبانو په دې مقرره کې راغلي چې رسنۍ باید داسې هیڅ شی خبر نه کړي چې له اسلام سره په ټکر کې وي یا د شخصیتونو سپکاوی وکړي او همدارس خبريالان مکلف دي چې د حکومت د رسنیو له دفتر سره د موضوع په اړه همغږي وکړي. شاوخوا سلو خبریالانو چې خپل نمونه څرګند کړي نه دي د بیپولي خبریالانو د ټولنې په وسیله نړیوالې ټولنې ته شکایت کړی دی. یو شمیر ژورنالیستان وهل شوي او نیول شوي او ګڼو نورو ویلي چې تهدید کړل شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي چې بندي خبریالان فورا خوشي کړي او رسنۍ پرېږدي چې له بیرې پرته په آزاد ډول فعالیت وکړي. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي د افغان خبريالانو د نړیوال فدراسیون استاذ شاغلی حجت الله مجددي او همدارس یو بل خبريال شاغلی حمید الله اسدی. لمړی مجددي سپ تاسو تار کله وایم که تاسو مهرباني وکړئ ووایئ چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو ستونزې څه دي؟
ټول مسائل خو تاسو یاد کړئ، نو زنه پکې د څه ډیر جدي دی او زنه پکې څه لکه توضیحاتو ته ضرورت لري. دا څه چې په دغه یو میاشتونه زیات موږ چې د افغانستان کې کار کوو او څه شکایتونه چې موږ تر رسیدو او څه چې موږ عملاً وروند ورسره مخامخ یو، نو د هر سنه مخ کې د خبريالانو مالی ستونزې ده، د رسنیو مالی ستونزې ده چې ځینې وختونه هغه د دې لامل کیږي چې رسنۍ بند شي. خو په څنګ کې تاسو هم یاد کړ او به ټول خبريالان هم ځینې ټکي ته اشاره کړې ده چې ځینې خصوصا محدودیتونه پر سنه یو کشته ده چه ما چه ده فرهنگی کمیسون سرداغ استوز شرکت کرده نو آغا واسه دستی ویلی ده چه ده یو خودسانسوری ده زنه مسائلو که مک چهت هسته نده ویلی خو آغوی اخپال رسانه و زن تا دستی زنه محدودیتونه تاکله ده خو په مجموع کې موک ولایتو کې ولایتونه چې شروع کو په ولایتو کې رسنۍ او خبريالان هغه خپلواکي چې د خبريالي اصول ورته ورکړي دي نو هغه ورته تر اوسه په دغه یو نیم میاشت کې نه دی ورکړل شوی مثلا یو خبريال کې یو خبر یو راپور باندې کار وکي اول باید زن ولایتو کې هغه اطلاعات فرهنګ ولایت ته لاړ شي خپل سوجا غوښ سره شریک کړي پس دا غینه بیا هغه راپور جوړ کړي او راپور بیرته رئیس د اطلاعات فرهنګ سره شریک کړي او هغه بیا واتس اپ کې چکل اوسکار شي هغه دغه وګوري هغه راپور وګوري چې پالیسی باندې برابر دی کنه دی نو دا خو بیخی او واقعا دست یو کار ده چه مک په هیچ صورت سره ده جورنالیزم اصولو که دا منلی نشو او دا یو استونز ده چه داغه موضوع چه ما ده فرهنگی کمیسون سره شریکه کرده ده اغوی راتویل ده چه دا موضوع زموک ده پالیسی خلاف موضوع ده او مک
کوم ته چې دوی هغه یو لسمادي کومه طرحه چې وړاندې کړې ده خبريالانو لپاره پیغې کې هم دغه ته پیغې کې هم دې موضوع ته اشاره شوې چې باید له دوی سره هماهنګي وشي نو بیا څنګه فرهنګي کمیسون وایي چې د ولایتو د اطلاعاتو فرهنګ ریاستونه په دې برخه کې ناسم کار کوي
دغه موضوع د اخري ماده چې د رسنۍ او دفتر لخوا دا خبر شوې ده او رسنۍ سره شریک شوې ده او په خیر وار کې کله چې د رسنۍ ځینې مديران وزارت فرهنګ وزارت چارواکو سره چې ولیدل دغه موضوع هم هلته شریک شو خو دې چې ماته نه د دې ځینې ماده ده چې توضیحات غواړي او هر یو ځان ته تفسیر او تعبیر لري دغه یو درېټ کې چې پکې یو د اسلام مطابق نشریات دی او دویم د خلکو د اشخاصو دغه
توهین باید نه وشي
توهین او بلې دغه مسائل دي او په زمن کې د رسنوي او دفتر سره د خبريالانو امغږی دی او د غوونه فرمې اخستل او یو بل موضوع چې هغه هم هر یو ځانته یو تعبیر او تفسیر لري چې د رسنۍ باید حق اخبار خپل نه کړي چې د خلکو ذهنیتونه وپاروي او مخشوش کړي نو دغه مسائل دي چې دې کې وخت ضرورت دی چې باید وربندې خبري وشي چې
دا تعریف نشته چې کوم شی د خلکو ذهنیت ته تاوان رسوي ستاسو په نظر یو شی ضرر رسوي زما په نظر بل شی ضرر رسوي یا یو شی چې تاسو فکر کوئ ضرر رسوي زه فکر کوم چې نه ضرر نه رسوي بلکې خلک بیداروي وشي
بله زه یو مثال
مهرباني
یو رسنۍ یو راپور ورکړی و چې خلک د بیوسیله عمله خپل کورنۍ مال د کور مال خرڅوي راپور هغه هدف د یو شی وو هغه د خلکو اقتصادي ستونزې وو نو بل خو د څه تعبیر کړي وو چې دا خلک هڅوي چې خارج ته لاړ شي نو دا د خپل مال خرڅ کی کورنۍ مال خرڅ کی او دا کابل او خارج ته لاړ شي نو بس ځینې تعبیرونه پکې شته چې دا ستونزې رامنځته کوي کدا مشخصه شي زن خبريال از زن رسنۍ زن راپورونه خبروي چې د خلکو هغه استونزې باید دغه شي پکې په نظر کې ونیول شي چارواکي پام ورته واړول شي مثلا د پاسپورت یو استونزې ده د الکترونیکی تذکره استونزې ده خاروالې کې د کارت د دغه خاروالې ضعیفي او عدم فعالیت دا یو ستوی داده چه دا باید ورپاگو تشی او خبریالان وربنده راپور ولیکی. نو دا پا دی معنی نده چه دلتا نوک مسئولینو بنده ده یا دا خلکو اصحانو تا ضرر ورسوی. نو هدف داده چه دغه ستوی تا ده حل لاره ولتاول شی. نو دی که بیا مقابل طرف که ده دست فکر وکی چه د رغرسنه یا د خبریال هدف داده چه دا نظام خلافی او راپور جور کرده خدا بیاد تعبیر بیل دی.
بله مجلی سر
دن دست سوزش داده
شاغل حمیدالله اصلی سر ستاسو په نظر په اوس وقت که د افغان رسنه او خبریالان و امدستونزی په هیواد که چی دی؟
لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو په وروستي او نیم میاشت کې چې طالبان د هیواد په ګوټ ګوټ کې خپل حاکمیت ټینګ کړی دی، د خبریالان البته په مختلفو برخو کې خصوصا ښځینه خبریالان له ډیرو ستونزو او کړاوونو سره مخ دي. مثلا د نړیوالو آژانسونو او سازمانونو د ریپورت پر بنسټ د هر وو خبریالانو له جملې څخه فلحال یو خبریال په افغانستان کې خپل کار ته ځي او همدا اوس هغوی په کار اخته دي. خو د دې تر څنګ بیا د ښځینه خبریالانو هغه کوم ستونزې چې ورته پیدا شوې، مثلا په اکثریت رسنیو کې هغوی ته د کار اجازه ورنکړل سوه، خصوصا د افغانستان ملي راډیو تلویزیون ښځینه خبریالانې چې لسیزو لپاره او کلونو لپاره هلته کار وکړ هغوی د کار اجازه ترلاسه نه کړه. د دې تر څنګ په وروستیو کې هغه کوم خبریالان چې د طالبانو لخوا د طالبانو تحریک جنګیالیو لخوا نه ربړول شوي دي، دا هم زموږ خبریالانو لپاره تر ټولو جدي ستونزه ده او زموږ اندېښنې راپارولې دي. موږ اوایلو کې لکه څنګه چې طالبانو هم دا ویلي وو چې بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو یوازې د ځینو چوکاټونو په بدلولو سره به دا دومره بدلون نه راځي په کې، خو مګر چې ګورو د هر څه بل رقم ته را پیدا شول. مثلا دغه وروستیو کې د حکومت، البته طالبانو د حکومت اطلاعات او رسنیو مرکز لخوا کوم یو لس مادهی مقرره رامنځته شوه او په دې کې ځینې اندېښنې شته.
مثلا په همدې مقرره کې کوم مسالې ستاسو لپاره د اندېښنې وړ دي؟
دغه یو لس مادهی اصولو په اړه مخبرې کولې چې کوم زموږ اندېښنې راپارولې دي. خصوصا د دغه یو لس مادهی اصولو پنځه وروستۍ ماده چې ډېر مخته د کاري ساحه کې جنجالونه او ستونزې را پیدا کوي. دا په دې معنا ده چې طالبان د دغو یولسو مادهی مقررې په رامنځته کولو او جوړولو سره په دې لکه کې دي چې عملا د رسنیو د سانسور هڅې وکړي او د هغو فعالیتونو ته خنډونه رامنځته کړي. مثلا په اومه ماده کې ویل شوي دي تر څو چې هغه موضوعات د دوی د چارواکو لخوا نه تایید شوي نه وي او دغه راز صحت یې معلوم نه وي هغه به نه خپرېږي د رسنیو لخوا. دا په دې معنا ده چې هر موضوع او هر هغه موضوع چې طالبان رسنه مخ خبریالان هغه د چاپ او د خبرولو لپاره آماده کوو، د ممکن چې زموږ سرچینې هم موثق وي خو د دوی تاییدي ته بیا ضرورت شته. دا یو ډول خنډ دی او د بیان د ازادۍ پر وړاندې داسې هڅې دي چې د زمک د کار پر وړاندې ستونزې رامنځته کړي. اتمه ماده بیا وایي چې موضوعاتی که بر روی افکار عمومی تاثیر منفی دارد و روحیه مردم را خراب میکند در نشر آن احتیاط شود. تر اوسه پورې په دغه شلو کلونو کې چې د بیان ازادي تر ټولو لویه لاسته راوړنه ده، رسنۍ دغه برخې ته ډېره پاملرنه کړې ده. خدا په دې معنا ده چې طالبان یو واری بیا تاکید کوي هغه هر هغه څه چې د دوی د سيطرې لاندې د دوی حاکمیت لاندې د دوی د هغه سیمو کې چې دوی حاکمیت لري هغه څه چې
درسته
کیږي دا باید خبره نشي تر څو د
نړیوالو او د وطنوالو تر غوغو پورې نه رسیدي.
بل ډیر مننه مجددي صاحب. شاغل اسدی اشاره وکړه چې اوس په ملي تلویزیون کې شزینه ویندویان اجازه نه لري چې کار وکړي په دغه په کار د طالبان لوري بندیز دی. د دې بندیز پیغام سره آیا د دې معنا ده نه چې نورو رسنوي ته په غیر رسمي ډول وایي چې د امارت نه خوشیږي چې په رسنوي کې شزې کار وکړي او کڅنګ
سروان صدا د پیښه کله چې رامنځته شو د څه یو شی نه ده چې موږ نه پاتې شو وی دا موضوع ما مستقیما د فرهنګي کمیسیون چارواکو سره شریکه کړم چې دا تاسو یو خاطه وادي ورکه او اطمینان ورکه دات ورکه چې سیستم در رسنه او تنشته او بل خاطه تاسو د دغه کارکونکو د داخلي دوه مخالفت کې نو هغه هغه دولتي چارو کې یو څه هغه خپل بل برخو کې چې ویل دي چې مقامدګي نسو او دوی ته ځانته پروګرامونه جوړو او دفترونه او دغه دوی بیلو نو بیا هم د دوی هغه همدغه خبرې و چې موږ دولتي کې ځانته یو مقرره او د ترسلامل او بعضی آمادگیګان بعد ونی سو پس دغه نه موږ دوی ته نه دی ویل چې ما مرزه خو موږ دوی ته ویل چې کورونا کې پاتې شي موږ به تاسو ته احوال درکو او ما هم چې دغه خبري اعلان سره دغه دوه خبري اعلان چلته و دغه څنګه سره مخامخ شوی و چې خبره مو سره وکړ هغه و چې او مکتوب شو چې تاسو ته موږ احوال ورکو خو مګر دا اغه روحه باندې ډېر بد اغیز کړو او هغه ویل چې ولی موږ کله ولیدل چې نارینه او تلل خپل کاروته او موږ ته د لپاره چې موږ خلک نه یو موږ ته اجازه ورنکړ شو نو یو هغه موضوع بل موضوع هم د ستونزو ولایتو کې هم رامنځته شوی وو آزاد رسنه او د ست فرهنګ انسان ویل و چې آزاد هغه رسنه بعد خزینه کارکونکو ته اجازه ورنه کی چې رسنه تراشي نو دغه موضوع اوره زما اوس
بله بله ستاسو اواز اور
او دغه موضوع ما مستقیما خغل مجاهد سره شریکه کړ هغه راتول چې همدغه څه چې ما ته ویل د همدغه تاسو ته انتقالوم راتول چې کابل کې څنګه دی ما چې کابل کې خو زه خو تل نیوز کې هم دلته خزینه خبری اعلان کار کوي چې بول رسنه یو کې مال کې زنه کې کار کوي او زنه کې کار نه کوي نو چې هغه چې نه کوي خو تاسو ته چې موږ نه دی ویلې خو هغه ته موږ نه دی ویلې هم د ولایتو کې هم دی خدا ته مال چې نه ولایتو کې رئیسان د اقتصاد فرهنګ رئیسان ویلې دي چې خزینه کارکونکو ته اجازه نشته چې د رسنه مدیران ته ویلې دي خو هغه ته ما ته ویل چې زه به هغه پوکم هغه یو څه دغه شوې دي سو تفاهم شوه دی یاد پښتو کې وستیر وطن ورته وایي چې هم د یو شی راته وویل خو زه دې پته مې چې ما ورته وویل چې د څه مکتوب تاسو ولایت ته لیږي خدای یو کافي مکتوب ورکړي چې موږ هم داده شو چې د څه ځنې کارونه چې کیږي هغه د تاسو پالیسی نه دی نو دغه مسائل موږ مرکز کې سره مخامخ یو ولایت کې او مګر مقدس ورکیږي چې دا زموږ پالیسی نه دی او موږ د خو چاته نه دی ویلې حتی بل ورځ یو تلویزیون کارکو یو مدیر سره مخامخ شو مطلع فرهنګ کې هغه وویل چې زه تل یم او راته وویل چې موږ سیستم نه لرو خزنه کارکونکو سره موږ ته هم دسې ویل شوی دی خو ویل کو چې که سیستم دی دغه غیر عادی حالاتو کې وي او دا به سم شي
مجددي صاحب قاری صاحب نظرم دا و چې یو بل پښتنه درلوده دغه تم که جواب ورکړي دی وای چې د نظر همدار چې په افغانستان کې د رسنوي ازادي په ختمېدو ده او د دغه یوول سمادو چې طالبانو د رسنوي لپاره اعلان کړی دی د نړیوالو قوانینو سره څومره سر خوري
سپېخې چې شوې دي دغه ټول مو سرې دي یو څه حد باندې مختصر مرستم شوې دي او څه چې نه دي شوې او پداګه شوې نه دي د پلاتو روز د خبري اعلانو پیښه ده او څو ورځې مخکې د سلام وطندار خبريال تپې کېدو و دغه دوه موضوع دی بندیم کار روان دی ما وار وار دم نتی بخش نتی مکسر دغه ترنه کمیته که بخوخته دی چه دغه موضوع تا لک پاکیتا که کار وشی او یو خبریال مک پا بند که لرو پا هرات که چه اکاس دی خبری اکاس دی و دغه موضوع هم تقیبه او گرچه ام دغه مو زنه غیر مسلکی کارونه دغه لخوا مکتب ورنده شوی ده امنیتی کم اطلاعات د فرهنګي کمیسیون لخوا دغه زنه پوسټونه مکتب ورکړ شوی ده چې مخ چک کړی دغه پوسټونه د فیسبوک هم ده چې خلک په قیام ته حسولې ده د نور ستوزم په هر صورت سره موږ وخت دې چې او بیا هم غواړو چې اکاس باید خوش شي او دغه نور مسایل هم وسیو شي دغه موضوع تعقیب او
بله.
نو تمه لرو چې زر پات ورسیږي او بل دغه بل ورور څه خبر اساسي سره مو کا ورسره د خي موافقه مو کنه شي کولای چې ټول رسنه باندې یو حکم وکړو زه یو شی نور د غوښ خبرو کې اضافه کوم د حزبی د سنوی پسند که موږ زنه پروژوی کارونه هم درلود چې متاسفانه ما پخپله لیدل او دغه د منکیدو توان می نه درلود چې زنه پروژه دسې ورکړل کېدل چې هغه زموږ فرهنګ او کلتور ته مطابق نه وه زنه موسسات وه چې ډېر په جیګه بیه دغه جوړول د بهر نه اخیستل نو دغه زموږ رسنیو چې اکثریت مجبور و چې باید د مالی اقتصادي ستونزو له امله دغه واخلي هغه اعلانات دی که څه هر څه شی دی د خبریالانو بنسټونه د خبریالانو فدراسیون څو واره دې باندې هڅې وکړ چې امنیت ملي او کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارت حتی امنیت شورا د ته وهڅوي چې اعلانونه دغه پیدا کی آدرس پیدا کی نو دغه اصلاح کی زموږ فرهنګ او کلتور مطابق او د افغانستان د ټول هغه مقتدر مهمه او ملي اواله موضوع هغه چې بوخول کېدل نو ډیر هڅه مو وکړ ما هم هڅه وکړ نور بنسټونه هم دی باندې هڅه وکړ خدا هغه شیونه و چې د حکومت به توان جګو نو دوی هغه تلاسته نه درلود چې هغه کله د دبي آدرس نه راتلل دلته کله دی او بل آدرس نه راتلل فقط د سیزن پروژه و خو زه په دې فکر کې یم چې اوس د یو شی مک نه لرو هیڅ رسنۍ کې نه لرو دغه رسنۍ چې فعال دی ټول هسته امداد چې د خلکو استوز دغه کی انعکاس ورکی او په زمن کې نظام ته ښه مشوره ورکی د حکومتوالۍ ښه مشوره ورته ورکی متخصصین دعوته وی په تحلیلونو کې د پروګرامونو کې ګرځې میس کې ټول هم دغه مسایل دي چې موږ څنګه وکول شو یو ښه نظام ولرو او د دغه یو لسمادي دغه سچې د رسنیو مرکز لخوا واده شوې ده نو موږ د په دغه کلونو کې څو کلونو کې د شهیدان و چې هر نظام چې راغلی دی په اول کې موږ ځینو ستونزو سره مخامخ شوي وو او هغه هم دلیل دا ده چې دا چې کله مسؤولین راځي نو هغه دغه بین المللي قوانینو باندې ډیر با پونوي او ځینې اقدامات کیږي خو زه د دې یو څه څو واره ناسته چې فرهنګي کمیسیون سره مې درلود زه ډاډه یم چې دغه ستونزه به موږ کولی شو چې د خبرې له لارې دا حلوو او دا هغه د رسنیو قانون چې جوړ شوی دی دا به خوش حتی د سند چې دا حکومت مغه خپل دا کار کړی دی دا د خبریالانو او د رسنیو دفاع بنسټونه و چې ور باندې کار وکړ شو واره ور باندې تحلیل راولل
مجددي صاحب تاسو مخکې ول چې له طالبانو سره به خبري وکړي او هله لری چې د خبرو لاري به دا مسائل او داستون زی حل شي. لیکن فکر نه کوي چې په طالبانو کې هم بلابل خلک دي، یو شمیر خلک د سختریزي طرفدار دي چې ډیر شدید قیودات وي، یو ډلې بیا یو څه نرم دي او دنیا لیدلې ده او وایي چې د نور دنیا په شان په افغانستان کې هم یو لړ ازادي وي، او دغه خلک چې د ازادۍ طرفدار دي دا به دي خپل او سختریزو لکه بل نشي کولای چې هم دغه وادي او دغه شمن چې تاسې ته نړۍ ته ورکړي دي هغه عملی نه کړی شي.
جناب سروان صاحب، زموږ خوشبختي او نیکبختي دا دي چې زموږ مقابله مغه خلک دي چې دغه مسائل ته ډیر باور لري او ډیر پاومام لري. زه هم داسې نور مزدور او دوستان او مخککان هم ته اول ورځ کې زه ډیر مایوسه وم. د سمه غوښتل چې هر زر دا ملک فریدم او ځان وباسي او پاته. نو دا سونه چې ما زه دا پدې وایم چې زموږ هدف دا نه دی چې باید دا ویر خبره کو، نو هغه رښتیا شیان هم باید خلکو ته وایي چې هغه خبریالانو پوه شي چې بس هم نه دی چې دا ټول وژل کېږي له منځه ځي. نو په همدې دپاره زه هغه رښتیا وایم. کله چې هغه اولنۍ ناسته ما درلود دا د ښاغلي مجاهد سره، نو زما یو څه د هغوی د خبرو نه یو څه داد پیدا شو. نو تر اوسه چې څوخه واره ما خبرې کړی دی هغه او بل د فرهنګي کمیسیون غړو چې یو اختصاصي مرکه موږ د فرهنګي کمیسیون مرستیال سره ټولنیوز کې درلود، که څوک هغه وګوري نو هغه همدوی هغه د بیان ازادۍ لاره همدوی تاکي. نو هر څوک ځانته یو نظام کې هر څوک ځانته وظیفه لري، خو موږ سره بس خلک مخامخ دي چې هغوی هم بس بیان ازادۍ ته باور لري.
لیکن تاسو په خپل ویل مخکې کوم فکرې به مثلا لمدغه یو لس ماده مقرره چې دوی اعلان کړی دی چې یو ماده مثلا دا ده چې باید د شخصیتونو سپکاوی باید ونه شي، مثلا که پر یو وزیر تور وي چې فساد یې کړی دی، آیا رسنۍ به دا تور مطرح کوي او که نه؟
همدغه موضوع د مدیرانو په جلسه کې دغه موضوع مشخص هم دغه موضوع یاد شو. دلته هم هغوی ویل چې داسې مستقیم ځینې مسایل دي، مثلا د یو چا کور ته همدا اوس دا روان دی چې دا زه فکر نه کوم او نه منم چې د خبریالۍ دغه وي، د یو چا کور ته یو خبریال دی، یو فیسبوک چلوونکی دی یا یو یوټیوب چلوونکی درځي، یو کور ته ځي، یو پخوانی چارواکی کور ته، د هغه د خوب تخت خلکو ته خی چې دی دته یو تخت درلود. خو دغه شی باندې زه فکر نه کوم چې دا په ژورنالیزم کې ځای ولري. او بل خواته چې دغه یو چارواکی چې فساد کړی دی، ملي شتمنۍ لوټلې ده، دغه مسائل خو دا ما څو ول چې تفسیرونه متفاوت دي. نو دا به دا خو زه یقین لرم همیشه چې موږ یو څه خبرې کړې دي د فرنګي کمیسیون چارواکي موږ ته ویل دي چې موږ انتقاد ته باور لرو، که انتقاد ونه شي موږ یو نظام اصلاح کېدای نه شي. نو انتقاد څنګه وشي؟ وزیر باندې چې انتقاد ونه شي، موین باندې انتقاد ونه شي، یو بل چارواکي باندې انتقاد ونه شي، داغه کړنه سړنه ونه شي او ور باندې خبرونه ونه نیول شي، یو راپور ور باندې ونه لیکل شي، نو خو بیا دا خبره نه ده.
شغله اسدی ک یو جمله کې راته وایست چې وخت نور نشته. په پیل کې مول چې یو سل 50 رسنۍ په افغانستان کې تړل شوې دي، څه فکر کوئ چې دا رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله بند شوې دي او ک د فشارونو له کبله؟
مجازی صاحب هم مخکې ته یادونه وکړه او دې ته اشاره هم لرله چې تر دې مخکې ځینې رسنۍ پروژې لرلې، اوس د طالبانو د حکومت پر اتاک سره دغه پروژې اوس نشته ده او زمینه هم مساعده نه ده چې دغه رسنۍ نور هغه پروژې ترلاسه کړي. یو شمیر یې د اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولې دي او یو شمیر نور یې د فشارونو له امله.
علي سب ډیر زیاته مننه کور ودان له شاغلي حجت الله مجددي او شاغلي حمید الله اسدی څخه ډیر مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ. د تاسو اوریدونکو هم منندوی.
هر تصویر کې زر خبرېسته،
د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.